السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګر می مخکې لاس پجی شو د صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام تر ابولم په پروگرام کې 15 سلوي د خې تاسو ته موسیقي خبرو خو لمړی خبرونه او راپورونه لرو. مهمه مسله دا ده چې د پاکستان پارلماني انتخابات نن پیل شوې دي. خلک په داسې حال کې د رایې اچونې مرکزونو ته روان دي چې د نتایجو د شفافیت او همدارنګه د انتخاباتو د ورځې په جریان کې د مرګونو بریدونو ګواښونه او اندیښنی موجود دي. په ابو زبی کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د څلورو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه هم درته لومړی راپور خبرو. خو تر هغه مخکې خبرونه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبرداری ورکړی او په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایه اچونه پیل شوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپل پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لري کړی دي. ترامپ ویل هغه امریکایي پوځیان چې د خپل هیواد لپاره جنگيږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري. لدی عملی په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لري کړی دي. موږ تر دې وروسته د امریکا له ګټو د دفاع لپاره لچا معذرت نه غواړو، بلکې موږ د امریکا لپاره درېږو. موږ د هغو اتلانو لپاره درېږو چې له امریکا دفاع کوي. اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام واړوي.
لاس چاړه پرې کوو، په هغه باندې وینه تویوو، همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو، ځکه چې پاکستان تل په یوه لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي.
د هلمند سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته ناست دي. هغوی وایي چې د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز یې هم رد کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی دی. د ادارې پرون سه‌شنبه په یو بیان کې وویل د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لکتر لګه وزره او څلور سوه بے کور شوی افغانانو هرات ته پناه وړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي دي چې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره باید د مرستې اوږدمهالي پروګرامونه پیل شي، ځکه د سږ کال وچکالۍ به کال ته هم پر کښتونو ناوړه اغیز وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې نن چهارشنبه د پارلماني انتخاباتو لپاره رایې اچونه پیل شوه. خلک په داسې حال کې رایې اچونې مرکزونو ته ورزی چې د نتایجو د شفافیت او د رایې اچونې د پرمهال د مرګونو بریدونو د ګواښ په اړه اندېښنې موجودې دي. په نننیو انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مسلم لیگ نواز د ګوند سخته سیالي روانه ده. د رایو په اړه د یوې سروې له مخې عمران خان 30% او مسلم لیگ نواز ګوند 8% رایې لري. په بله برخه کې بیا مسلم لیگ نواز ګوند 6% او تحریک انصاف 15% رایې لري. په درېیم مقام کې بیا د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي ده. پاکستانیان د نن مخصوصا تراتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیون وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د دغو انتخاباتو لپاره 322 کسان د پارلمان څوکیو ته انتخابیږي چې له ټولو صوبو 3215 کسانو ځانونه کاندید کړي. نتیجه یې د جمعې په ورځ اعلانیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چمتو یو چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبري وکړو. ترامپ دا خبري دوه ورځې وروسته له هغه ټویټ کې ترامپ دا خبرې دوه ورځې وروسته له هغه ټویټ وکړي چې پکې ایران ته ګواښ کړی و. ولسمشر ترامپ چې په کنزاس کې پرون د امریکایي پوځیانو یوې غونډې ته وینا کوله، له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې.
We're ready to make a real deal, not the deal that was done.
چمتو یی چې یو اصلي موافقه وکړو، نه هغه څه چې په تیر دولت کې وشول او یو ناورینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له یوې اټومي موافقې او د امریکا وتل اعلان کړ او په ایراني بندیزونو لسره ولګول. تازه د امریکا او ایران ولسمشرانو یو بل ته ګواښونه هم کړي. امریکا ځینو هیوادونو ته ګواښ کړی چې کله نومبر هاخوا د ایران تیل وپیری، له جدي عواقبو سره به مخ شي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، ایران بالمثل اقدام کوي. او د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمېر څلور اویو ته رسېدلی دی. چارواکو په وینا په تېرې یوه لسیزه کې دغه اور بې سابقه دی. د ژغورنې ډلو پرون وویل یوازې په یو کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا کړي دي. ګڼ کسان ټپیان هم دي او ویل کېږي چې د ځینو وضعیت نازک دی او په دې سره به د مړو شمېر تر دې هم لوړ شي. چارواکو ویلي اور د دوشنبې په ماښام د اتن په ختیځ کې د ماتی په نوم سیمه کې بل شو. په یونان کې درې ورځې ماتم اعلان شوی دی. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس وویل یونان نن ویر لړلی دی او خپلو عزیزانو په یاد درې ورځې ماتم اعلانوو، خو اجازه نه ورکو چې ویرجنه فضا پر موږ غالبه شي. د یونان صدر اعظم له اروپایي اتحادیې مرسته غوښتي. په ګاونډیو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د اور په وژنه کې ورسره مرسته وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ د مبارزې او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باور څرګندوي چې په ابوظبي کې دغه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. هغه ویلي دي په منځني ختیځ کې به روان سیاسي رقابتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریځ اغیز ونه کړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاحکارانو سره غږېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از موش توقع داده چی موش هم نغوالی و ابوی هم نغوالی چی ها مشکلات چی پا نور عرقو برخو که دی منزلی خطیس که نور و ملکونو ترمنزشتا پر افغانستان که منفی اغیزه و که موش یقین لرو چی ابوی تاثیر مثبت تاثیر چی ولیشی بر دقو وزیر بنده.
پا این حال که تکل سوی چی تا افغانستان دا مدنی چولنی قومی مشرانو او دینی علماو یو پلاوی دا طالبانو لاستازو سره دا کتنی لپاره قطر تولارسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي رادیو ته وویل چې دوه ته د پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نوري ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي، نوري وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
ازادي رادیو تا غوګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپا او افم 3.15 باندې خبرونه کوي.
ازادي رادیو ته غوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګس قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچونه پیل شوې ده. دغه رای اچونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه باندې، د شفافیت په اړه باندې اندېښنې موجود دي، او همدارس د امنیتي پیښو په اړه باندې هم خلک په اندېښنه کې دي. د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل په سټوډیو کې دی، د پاکستان انتخابات تعقیبوي. ساحل صاحب، سړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی. رایچونه پیل شو، په کوم کوم ځایونو کې رایچونه په ډیر شدت سره روان وي او خلک ور روان دي؟
مننه. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې اوړی ډیر سختي کنه، نو سهار وختي وختي خلک راوتلي دي، او تقریبا زنو پولینګ سټیشنونو یا د رای ورکولو مرکزونو ته سهار 9 بجې شپږ نیمه بجې هم خلک ورغلي ول. زیاته آبادی یا نفوس په پنجاب کې دی، نو الته زیات خلک راوتلي دي. په خیبر پختونخوا کې چې موږ یو څو ورځې مخکې د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون لویان سره خبرې کولې، نو هغه ویل چې دغه ورستۍ چې امنیتي پیښې وشوې، له دې د سخکاری چې د شمیر به کمی ده او کسانو، خو سهار چې موږ پوښتنې وکړې له خپلو خبریالانو څخه، هغوی موږ ته وایي چې ډیر زیات خلک په پیښور کې هم راوتلي دي، په کواټ کې هم راوتلي، په بنو کې هم راوتلي دي، او کېدای شي د دې وجه دا وي چې دوی نه غواړي چې په ماسپخینی وخت کې رای ورکړي، نو هغه وخت کې کېدای شي تعداد کم شي. سهار وختي راوتلي دي، بیا به مازیګر کې بیا خلک راځي.
د شپې به تر ناوخته پورې دغه د رای
مرکزونه
څومره بجمن، څومره کسان رای ورکړي او توقع څه ده؟
تر اوسه پورې نه معلومیږي. تر دې مخکې د پاکستان انتخاباتي کمیسیون ویلي چې دا ځل دوی توقع کوي چې ډیر زیات خلک به رای ورکړي، خو په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې چې کله امنیتي پیښې وشوې او ځینې کاندیدان هم پکې ووژل شو، نو دا غیله کبله دوی اوس وایي چې تعداد یې کېدای شي کم شي. تیر ځل په پاکستان کې تقریبا 80% خلکو خپلې رایې کارولې،
له هغه نه چې مغه کسانو نه چې په رای ورکولو باندې برابر دي شرایط، اوس ویل شوی دي چې 1.6 میلیونه کسان شرایطو باندې برابر
دي. شرایطو باندې برابر دي چې دغه تیر ځل نه زیات دي. ډیر زیات ځوانان چې په هغه وخت کې عمرونه کم وو، اوس د دې وړ شوي دي، د 30 تر 30 کلنۍ عمر پورې رسیدلي دي په دې 13-15 کلونو کې، نو دغې د وجې نه ډیر زیات تعداد دی چې هغه نوي کسان راغلي دي او دا ځل به په لومړي ځل خپل رایه کاري.
یو څه مخکې لدې چې په امنیتي مسایلو باندې خبرې وکړو، د قبایلو په اړه باندې راته فکر کوم، اول ځل به وي چې دوی رایه ورکوي که څنګه ده؟
نه، قبایلو مو همیشه رایه ورکولې. فرق پکې یوازې دا دی چې قبایل اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي، او دویم فرق پکې دا دی چې په قبایلو کې اوس په سیاسي ګوندونه په خلاص مټل ته کمپاین وکړ، وګرځیدل او له خلکو څخه رای غواړي.
د امنیتي ګواښونو په اړه څه ویل کیږي؟ په خوا خو په همدغه کمپاین کې په جولای کې ډیر زیاتې امنیتي پیښې وشوې، بریدونه وشو، کاندیدان پکې مړه شول، 3.5 ډیر کسان پکې وژل شول په څو بېلابېلو پیښو کې. اوس څه ویل کیږي د نن ورځې لپاره دوی څه کوي او څه ګواښونه شته که څنګه؟
دوی د پاکستان د پوځ مرسته ترلاسه کړې ده، او ورسره نور هغه نیمه امنیتي ځواکونه چې دي، لکه سرحدي ځواکونه دي، اف سي ورته وایي، یا پولیس دي، یا رینجر دي، په ځینو ځایونو کې هغه ځای پر ځای کړي دي. 3,00,000 پاکستانی پوځي سرتیری چې برحاله دي او متقاعد دي، هغه ټول راغوښتي دي او په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي، او د همدې له کبله په دې انتخاباتو باندې ځینې نیوکې یا انتقادونه هم کیږي چې دا پوځ ته دومره زیات پراخ رول ورکول، له امنیت علاوه هم ډېرې چارې ورکول، دا کېدای شي پر شفافیت او منصفانه انتخابات باندې اغیز ولري.
د امریکایي څارونکو د نور پیښېدو مسله را مخته راغلي، دا رښتیا ده؟ او آیا نور څارونکي هم شته د نړیوال ټولنې څنګه؟
ول اروپایي ټولنې څخه ورغلي دي، له امریکا څخه ورغلي دي، له نړیوالو سازمانونو څخه ورغلي دي، او تقریبا 2 اونۍ مخکې پاکستاني رسنیو دا خبر ورکړ چې اروپایي ټولنې څارونکو دا شکایت کړی چې هغوی ته ځینو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
قط په اخر کې غواړم پوښتم چې مخکخ ګوندونو ترمن سیالي به سخت وي که څنګه د نن ورځې لپاره؟
ځنې نظر پوښتنې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف